میشه مثلا در بیرون دکان بگیرم چون نظر به امنیتش جایش باز کنم، اما از این بهتر است که در خانه باز کنم، اونجا مشتری زیادتر می.
خب علاوه به این که خیاطی را یاد گرفتی و علاقمند هستی، درس تا کجا خوندی؟
مکتب 12 را خلاص کردیم، فعلا در فیروسکوپ درس می خوانیم، خیاطی را پیش می بریم، هم در فیروسکوپ درس می خوانیم.
موفق باشی قند.
سلامت.
این مجله خبری رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. در یک ساعت دیگر اجمل اند میزبان شماست.
دیر از یه تم منن عرش همایون قدرمند دوستان و پایی و بلخ پروانه که مو هر کلک کن. په کندهار کې چارواکي وایي چې د دې ولایت پر امنیه کمانډانۍ د طالبانو په پرونی حمله کې 9 تنه ملکیان او 2 پولیس وژل شوي او په لسګونو نور چې ګڼې ملکي وګړي دي ژوبل دي. د افغانستان د خبریالانو په وړاندې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال په مقایسه 50% کموالی راغلی، خو بیا هم د تاوتریخوالي 50% قصیې د خبریالانو په وړاندې ثبت شوي. او امریکایي چارواکي وایي چې د خلیج په سیمه کې د اوبو له لارې د ترانسپورت د خوندیتوب لپاره جدي هڅه کوي. دوستانو ستړي مشي په روانه خبرونه کې به پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه ولرو، خو پیل خبرونه کو. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه هیله څرګندوي چې په میدان وردګ ولایت کې به د دې کمیټې د کلینیکونو فعالیت سر له سبا بیرته پیل شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت د ټینګولو ډاډ ورکوي. یو د امریکا د متحده ایالاتونو د بشري حقونو د سرغړونې او فساد په خاطر د عراق پر دوو پخوانیو والیانو او دوو سخت دریځو مشرانو بندیز ولګاوه. بشپړ خبرونه واوري. په کندهار کې چارواکي وایي چې د دې ولایت پر امنیه کمانډانۍ د طالبانو په پرونی حمله کې 9 تنه ملکیان او 2 پولیس وژل شوي. په دې برید کې لسګونه تنه نور چې اکثره ملکي وګړي دي ژوبل دي. دا برید د حمله کوونکو په وژلو پای ته ورسید. په دې اړه وروسته په خبرونه کې رپورټ لرو. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه هیله څرګندوي چې په میدان وردګ ولایت کې به د دې کمیټې د کلینیکونو فعالیت سر له سبا بیا پیل شي. د دې کمیټې د چهارشنبې په ورځ وویل چې د طالبانو د ګواښونو له کبله په میدان وردګ ولایت کې خپل 240 روغتیایي مرکزونه بند کړي. د سویډن د کمیټې د پروګرامونو مسؤل ډاکټر خالد فهیم تیر مقام ازادي رادیو ته وویل د میدان وردګ یو شمېر قومي مشرانو له طالبانو سره خبرې کړې دي.
د ولسوالیو نه مشران راغلي او متنفذین راغلي او هغوی د خپل منځه یو پلاوی وټاکه. هغه پلاوی تللی و د طالبانو سره لیدلی دي او داسې بریښي چې د شنبې په ورځ به د خیره سره هغه تړل شوي کلینیکونه بېرته پرانستل شي.
دا طالبانو له لوري د سویډنی کمیټې د روغتیایي مرکزونو د بندیدو له کبله د میدان وردګ ولایت شاوخوا شپږ زره اوسیدونکي له روغتیایي اسانتیاوو بې برخې شوي. طالبانو وروسته له دې په میدان وردګ کې د سویډن د کمیټې په مرسته چلیدونکي روغتیایي مرکزونه بند کړل چې افغان امنیتي ځواکونو تیره اونۍ د دې ولایت په دایمرداد ولسوالۍ کې د طالبانو د تعقیب په لټه پر یو کلینیک برید وکړ چې په نتیجه کې د کلینیک دوه کارکوونکو په ګډون څلور تنه ووژل شول. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت د ټینګولو ډاډ ورکړی. حمدالله محب پرون د پروان ولایت د سفر په ترڅ کې ویل حکومت هڅه کوي چې د ولسمشرۍ انتخابات په شفاف او خوندي ډول ترسره شي.
اطمینان میدیم که ما با انتخابات امادگی داریم. ما از انتخابات شفاف حمایه میکنیم و انشاءالله هر چیزی که از دست نیروهای امنیتی و دفاعی پوره است در خدمت کمیسیونای انتخابات میگذاریم تا بتانیم که یک انتخابات آرام و شفاف اونا انجام بدن.
نامنه یو د دولت د وسلوالو مخالفانو د حملو شدت په افغانستان کې د انتخاباتو د لارې غټستون څرګنل کیږي. طالبانو له دې سره سره چې امریکایانو سره و پړاو خبري کړي حملو تلاسور ورکړی. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د میزان په شپږم وشي. د سلواکیا پولیس وایي د افغانستان د نجونو د لومړني ارکستر د هغه څلور غړو د موندلو لټه کوي چې په یو فستیوال کې لګلون وروسته له خپل هوټله بې درکه شوي دي. 15 کسیز افغاني ارکستر د شنبې په ورځ جولای 14 د چک جمهوریت پولې ته نږدې د سلواکیا په ترینسین لویدیز ښار کې د پوهو د په نوم په یو فستیوال کې موسیقي اجرا کړه. د سلواکیا پولیس وایي د دې ارکستر چې زهره نومیږي څلور غړي د یک شنبې په ورځ له خپل هوټله بې درکه شوي. د ترین سند د سیمایزو پولیسو ویندوی پاول کودلیتسکا وایي چې د موسیقۍ د ارکستر غړي له کنسرت وروسته خپل هوټل ته لاړي، خو په سبا سهارې څلور تنه ورکې شوې. د ویل د دې لپاره چې څېړنې روانې دي او همداراز په قانوني دلایلو د بېدرکه شو کسانو نومونه اوس نه څرګندوي. د سلواکیا د څو سیمایزو رسنیو د رپورټ له مخې د ارکستر ځینو غړو ویلي وو چې یو د ترزو یې په جرمني کې دی. دا اوروزګان په ولایت مرکز ترینکوټ کې د وچې میوې لپاره د یو لوی مارکیټ د جوړېدو چارې پیل شوې. په ترینکوټ کې دا مارکیټ په داسې حال کې جوړېږي چې د ښار له شاوخوا دوو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو له ګواښ سره مخ دی او همدارنګه ځینې ورغلې لویې لارې تړل شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بشري حقونو د سرغړونې او فساد په خاطر د عراق پر دوو پخوانیو والیانو او دوو سختدریزو مشرانو بندیزونه لګولي دي. د امریکا د خزانې وزارت پرون په یو بیان کې ویل د عراق د صلاح الدین ولایت پر پخواني والی احمد الجبیری او د نینوا پر پخواني والی نواف الحمادی السلطان چې له دولتي شتمنیو څخه د ناوړه استفادې په شمول د فساد په بیلابیلو قضیو کې د لاس لرلو په خاطر پرې بندیزونه لګیدلي. په همدې حال کې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس ویلي چې هیواد یې په عراق کې پر دوو مشرانو چې له ایران سره تار لري هم بندیزونه لګولي، خو د خزانې وزارت په بیان کې له ایران سره د دغو کسانو د ارتباط یادونه نه ده شوې. او د ازبکستان د پخواني ولسمشر اسلام کریموف لور ګلنارا کریموف والله محبس څخه په امبولانس کې وړل شوې. دا خبره پرون د کریموف مدافع وکیل په یو ټویټ کې کړي. د هغې مدافع وکیل لیکلي د زندان مخته یې د خپلې موکلې انتظار کوو چې امبولانس کاره شو. دی وایي چې یوې باوري سرچینې ورته ویلي چې کریموف په امبولانس کې وه. کریموف د سه کال په مارچ کې په خپل کور کې د نظربندۍ د مقرراتو د سرغړونې په تور محبس ته ولېږدول شوه. دا په 2015 کال کې د اختلاس او باج اخیستو په تور په 15 کاله بند محکوم شو. دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلی او لوستلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. په کندهار کې چارواکي وایي چې د دې ولایت پر امنیه قمندانۍ د طالبانو په پرونی حمله کې 9 تنه ملکیان او 2 پولیس وژل شوي او لسګونه نور چې ملکی وګړي پکې زیات دي ژوبل دي.
ملکی کسان هم 9 تنه شهیدان او 8 تنه زخمیان دي.
په دې موضوع به بشپړ ریپورت ولرو. له دې به مو هم خبر کو چې په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې کسام د تیر کال په مقایسه په تاوتریخوالي کې کموالی راغلی، خو بیا هم په تیرو شپږو میاشتو کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 15 قضیې ثبت شوې دي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت په مهمو او سیاسي دولتي پوستونو کې د ښځو ګمارنو ته خوشبین دي. په دې اړه به هم ریپورټ ولرو. که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور ریپورټونه هم لرو. امریکایي چارواکي وایي چې د خلیج په سیمه کې د اوبو له لارې د ترانسپورت د خوندیتوب لپاره جدي هڅې کوي. دا موضوع هم څېړو. کور کلی اونیس پروګرام او نیمه نړۍ چې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام دی هم په دې یو ساعت کې خبریږي. په کندهار کې چارواکي وایي چې د دې ولایت پر امنیه قمندانۍ د طالبانو په پرونی حمله کې 9 تنه ملکیان او 2 تنه پولیس وژل شوي. په دې برید کې لسګونه تنه نور چې اکثره یې ملکي وګړي دي ژوبل دي. دا برید پرون د حمله کوونکو په وژلو پای ته رسیدلی. اسمت ساروان په اړه تفصیل راټول کړی.
د کندهار پر امنیه قمندانۍ په پرونی ډلې زه حمله کې لږ تر لږه 11 تنه وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. دا برید په یوه انتحاري موټر بمی چاودنې پیل شو. دا ډله ایز برید چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو په غاړه واخیست په داسې حال کې وشو چې تر بل هر وخت د افغانستان سولې ته هیلې زیاتې شوې دي. د کندهار د والي ویندوی پرون ناوخته د جګړې له پای ته رسېدو وروسته ازادي راډیو ته په نښته کې د اوښتو مرژوبلو په اړه وویل.
تقریبا تر یو نیم ساعت الا دوه ساعتو مصالحانه جنګ وروسته پولیسو توانېدل چې دوی ټول له منځه یوسي او امنیه قمانداني تصفیه کړي. په دغه برید کې زموږ څلور نوي تنه ملکیان البته شهیدان او زخمیان لرو چې له جملې څخه درې تنه پولیس زخمیان او دوه تنه پولیس شهیدان شوي. همدارنګه زموږ ملکي کسان هم 9 تنه شهیدان او 8 تنه زخمیان دي.
په ټپي ملکیانو کې څلور ښځې او 11 ماشومان هم شامل دي. د شاغلی بهیر په وینا ډیر ملکیان لدې کبل مړاو شو بل شول چی د امنی قمندانۍ په شاوخوا کې د ملکیانو کورونه دي. د همداراز ویل چې د دې برید له کبله د کندهار په ګمرک کې چې امنی قمندانۍ ته څیرمه دی څلور باری موټرونو اور واخیست. د پیشي په سیمه کې یوه دوکاندار احمد نوید رویټرز خبري آژانس ته وویل چې د حملې په مهال په خپل دوکان کې و. دو د خپل سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ:
دلته مې دوکان کوي قمندانۍ سره او په قمندانۍ باندې داسې زرمګې پټام اوسو عسکر اوسو یا عسکر یا پیاده خلک اوسو سره ټپیان سول بالا غره لښ ملامبولاس را لښنه یوړل بالا موږ په دوکان کې داسې ځای ناس وو چې چر ووت دوکان را ووت.
د طالبانو ویندوی قاری یوسف احمدی له حملې وروسته وویل چې د کندهار پر امنی قمندانۍ د دوی برید په موټر بمی چاودنې پیل شو. د کندهار د والی ویندوی بهیر احمدی وای چې په دې برید کې چې د امنی قمندانۍ له ختیځ دروازې په موټر بمی چاودنې پیل شو څلور انتحاري حمله کوونکو برخه لرله. د تا ورته ډلې برید د رواني اونۍ د شنبه په ورځ د بادغیس ولایت په قلعیناو کې وشو. د بادغیس په برید کې دوه انتحاري برید کوونکي ووژل شول او دوه نور ونیول شول. په قطر کې د امریکا او طالبانو له وروستیو غونډو وروسته دواړو خواوو په خپلو خبرو کې د پام وړ پرمختګ یادونې وکړې او همداراز طالبانو او شپېته کسیز افغان پلاوی د خپلو خبرو په پای کې ژمنه وکړه چې په ځانګړي ډول به د ملکي وګړو مرژوبلې سفر ته راکموي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې د روان کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په مقایسه د تاوتریخوالي پیښې کمې شوې دي، خو بیا هم په تیر شپږ میاشتو کې د خبريالانو په وړاندې په افغانستان کې د تاوتریخوالي 15 پیښې ثبت شوې. خاطر پردیس له کابل تفصیل لري.
د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه چارواکو په خپل او تازه راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړۍ او شپږو میاشتو کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په گراف کې د تیر کال په پرتله 50% کم والی راغلی. د دې کمیټې مشر نجیب شریفی په کابل کې د پنځشنبې په ورځ د وی خبري غونډې په ترڅ کې وویل چې اوس هم د خبريالانو پر مخ جدي ستونزې پرتې دي.
د دې ششمام افراد متعلق به حکومت
د وی په دې شپږو میاشتو کې لبد مرغه حکومتي چارواکو هغه هم په لوړه کچه د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالي کړی چې د خپل دندې نیوړ خبره ده. حکومت خپل قانون او اصول او اخلاق مسول دي چې د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالی ونه کړي او امنیت وساتي.
اصول او اخلاق کلف ریه سکر امنیت او مسؤلیت خبرنگاران حفظ کړه.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په خبرو شوې راپور کې راغلي چې روان کال په لومړۍ او شپږو میاشتو کې درې د قتل، شپږ د ټپي کېدو او 19 د تاوتریخوالي قضیه د خبريالانو پر وړاندې ثبت شوې. د دې راپور په اوبل برخې ویل شوې چې په تیر شپږو میاشتو کې د خبريالانو پر وړاندې شل پیښې د حکومت لخوا، اته د داعش او طالبانو لخوا، شپږ د زورواکو لخوا، درې د رسنیو لخوا او اته هم د نامعلوم حلقو لخوا تر سره شوی. یو شمیر افغان خبريالان هم د خپل ځان د خوندیتوب په برخه کې جدي اندېښنې لري. خبريالي زهره ستوده ازادي رادیو ته وویل:
اون چې کانوس هم به عنوان یو نگرانی بر خبرنگارا
هغه څه چې لا تر اوسه هم د خبريالانو پر وړاندې جدي اندېښنه ده، د خبريالانو د کار او ځان خوندیتوب دی چې نشته. بل مهمه خبره د حکومت لوري خبريالانو ته د اطلاعاتو نه لاسرسي دی.
خو د ټولو اندېښنو ته د حکومت جواب څه دی؟ د حکومت د رسنیو مرکز جرایوي مشر فیروز بشری له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي:
حکومت په دې باور دی چې موږ مکلفیت لرو ټول خبرنګاران ته او هر څوک په دې ساحه کې فعالیت کوي هغه ته ښه زمينه د کار مساعده کو تر هو وکولای شي اطلاع رسونه وظیفه په ښه توګه سرته ورسي.
دا په داس حال کې چې د همدې راپور لمخې د تیر کال په لومړۍ او شپږو میاشتو کې ولس خبريالان وژل شوې او ولس نور هم ټپین شوې دي، چې د آزاد رسنیو ملاتړ ادارې یعنی هم په خپل کلینی راپور کې 2013 کال د افغان خبريالانو لپاره خطرناک کال بللی وو. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
ژوندونه جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د افغانستان د خزو چارو وزارت په مهمو او سیاسي دولتي بستونو کې د خزو ګمارنې ته خوشبينه ده د دې وزارت وایاندي رویا د ادرس د پنځشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویل کدا ګمارنې همداسې دوام ومومي راتلونکي کې به د افغان خزو وضعیت بدل کړي خو یو شمېر افغان میرمنې سره لدی چې د حکومت له دغه اقدام هرکلی کوي وای دغه ګمارنې باید د اړیکو نه بلکې د وړتیاو پر بنسټ وشي فیروزه عزیزی له نور تفصیل سره
په مهم او باصلاحیت دولتي بستونو کې د افغان خزو ورستۍ ګمارونو د دوی پر وړاندې د تاریخوالي دراکمولو په اړه خوشبيني سیاته کړې ده د خزو چار وزارت ویان دی رویا د ادرس د پنځم په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې کپل وړو دولتي بستونو کې د خزو د ګمارنې لړۍ همداسې دوام مومي د افغان خزو د ژوند وضعیت بدلولای شي
حمایت از زنان خودش نماینده عزیز که زنان توانایی کار دارن
زموږ ستونزه دا و چې تر دې دمه مو سیاسي ملاتړ نه درلود په دې ډکه چې د ښځو کار کول د دې لامل ګرځي چې تاریخواله زیات شي که ښځې په لوړو حکومتي څوکیو کې باندې ولري دا به د دې لامل شي چې د افغان ښځو پر وړاندې زور زیاتۍ هم راکم کړي تازه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د مشر په توګه شهرزاد اکبر او یو میرمن دغه کمیسیون د کمشنری په توګه وټاکل شو د افغانستان د ښځو چارو وزارت د معلومات لمخي اوس مهال شاوخوا 15% خزي په دولتي سیاسي او کلیتي پوسټونو کې خو 20% په ملکی خدماتو کې په کار بوخت دي تر دې وړاندې د افغانستان د اصلاحاتو او ملکی خدماتو کمیسیون ویلي و چې د روان کال تر پایه به په دولتي ادارو کې د خزوانډه 20% ته ورسوي هغه څه چې ولسمشر غنی د بروکسل په ناسته کې هم پاړشمنه کړی و د افغان حکومت په کابینه کې و وزیره درې سرپرستی وزیران لشپګو زیاتې د وزیران مرستيالانې او دوه والیانې موجود دي خو یو شمېر خزي وایي که څه هم د خزو پاړه او دوی ته په دیورستیو کې د حکومت لوري پاملرنه دستایلو ده خو دا ګمارنې باید سمبولیک بڼونه لري بلکې صلاحیت هم ورکړل شي د خزو چارو فعال شکریا جلال زی وایي ډیرای ګمارنې د اړیکو په اساس کیږي نه د لیاقت
کار اهلی کار سپارل هم ډیره مهمه ده یعنی په خزینه کې بیا که لایق او توانه او با استعداد خلکو ته کارونه ورکول کیږي مخصوصا هغه چوکۍ چې هغه د افغانستان په اقتصادي اجتماعي او سیاسي حالت باندې تاثیر لري دا ډیره زیاته مهمه ده چې وړ کسانو ته ورکړل شي
میرمن جلالزی انتقاد کوي او وایي چې حکومت یو شمېر محدودې میرمنې لیوي چوکۍ بلې ته په کار ګماري حال دا چې د دې خبره اوس تر بل هر وخت د باسواده او پیاوړو میرمنو په شمېر کې زیاتوالی راغلی چې باید وند ورکړل شي په ورته وخت کې بل فعال میرمن لیلا جعفری بي وايي چې که خزي په خپل مسلکي او دوړتیا ور دند وګمارل شي نو د خلکو او ټولنې باور به پر خزو زیات شي او راتلونکي کې به د خزو د رهبرۍ کچه لوړ شي
زنان در پوست های گماشته شدن که خلاف امو تحصیل او
په یو شمېر بنسټونو کې خزي د خپل مسلک او زدکړو خلاف ګمارل کیږي خو که دوی په مهمو او اصلي دند وګمارل شي ټولنه او خلک به د خزو پر پیاوړتیا باور شي او د دې لامل به وګرځي چې راتلونکي کې نور خزو ته د پرمختګ او مدیریت زمينه برابر کړي د ملي اولي حکومت په 15 کلن دوره کې 15% خزو ته په دولتي او مهم بستونو کې وانډ ورکړل شوې او د نیمایي نورې سلنې پوره کېدو ته اړتیا ده چې 10% خزي تر 2000 میلادي کال پورې په دولتي ادارو کې کار وکړي فیروزه عزیزي ازادي راډیو کابل
په کابل کې زما همکاري له یو شمېر کسانو څخه چې په کابل ښار کې د بیلابیلو ادارو په چوکاټ کې د خزو د کار کولو په اړه نظر لري پوښتنه کړې او ورڅخه پوښتلی چې د خزو ونډه په ادارو کې څه اغېز لرلی شي
ظفر فصل یم د خزو وند په اداراتو کې مهم دی اړین دی باید خزوی هر ادارې کې چې خزنی وي ممکن هغه کار لکټکنی سره مخ شي خو زه فکر کوم باید هغه خزو وکمارل سي چې هغه واقعا هم د استعداد لري په چارو پوه دي او واقعا تخصصي زده کړې کړي دي خو له بده مرغه په افغان حکومت کې لدی څوکۍ نه بل څوکۍ ته تبدیلېږي او دا له بده مرغه د افغان ټولنې ترمنځ دی یوې بابا بے باورۍ ته فضا جو
نو مې عبیدالله د کابل اوسیدونکو یم دا غوډیر ک نظر ده دا د خزو مشکلات کیږي خزې به کوي د نرو مشکلات کیږي نر به کوي دا ډیر ک نظر ده ضرور د خزو حق حقوق هم ده یو څومره حق حقوق تنران لري خځې هم لري
خبر دا وای چې تاسو د یو ادارې مختتلی وای چې هلته پرست کې یو مین صاحبه یا میرمنه وای نو دا ګمارنه چې ټول دي ټول سیاسي ګمارنه دي هیڅ نوه مسلکي خلک نه دي ګمار شوي کوم ورځ نه چې دا خلک د ادارو ته راغلي دي هغه ادارو کې ستونزې لا هم ډېر شوي دي خلکو ډېر ستونزې سره دي
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي دری ژبه د خلکو د یو ځای کېدو او د تمدن ځای دی خو په افغانستان کې ورته کم کار شوی دری د خغلی غنی په وینا چې د افغانستان گهواره زبان فارسی سیمینار په لومړۍ ورځ خبرې کولې وویل په افغانستان کې به د فارسی دری ژبې فرهنګي شته ورغول شي دا سیمینار د افغانستان د استقلال د سلمې کلیزې په مناسبت جوړ شوی و یو شمیر ژبپوهانو او لیکوالو له ولسمشر نه وغوښتل چې د مولانا محمد جلال الدین بلخي په نامه دې یو میډال جوړ شي تفصیل به د خان محمد سین په رپورټ کې واورو
فارسی دری ژبه د پامیر له غرونو او تخارستان کوهنه تر هندستان او د فردوسی د فارسی د رسا او ساده ژبه نه د بیدل تر غرونو رسیدلی او پر دغو سیمو د فرهنګ سیوری خپور کړی دی د ژبپوهنې پیاوړي څېړونکي د دغه ژبې د روزنې او پاللې ځای او زانګو نننی افغانستان ګڼي یو شمیر ژبپوهان او ادیبان راټول شوي د افغانستان گهوارې زبان فارسی دری تر نامه لاندې یو سیمینار جوړ کړی چې د دغه ژبې د لارې د لوړو ژورو په څرنګوالي خبرې وکړي ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه سیمینار په یوې برخه کې په خپلو خبرو کې فارسی دری ژبه د افغانستان د خلکو د یو ځای کېدو ژبه ګڼي او وایي کوم کارونه چې د دغه ژبې د ودې لپاره شوي ډېر لږ دي
ضرورت عزیز کې کشور کې به مو اندازه سره
د وویل ضرورت دا دی په هغه اندازه چې پر اقتصادي سیاسي او امنیتي برخو کې پانګونه کېږي د دې وخت را رسېدلی چې په خپل فرهنګ هم پانګونه وشي دری ژبه د فارسی د لوی سیمې د رامنځته کېدو دو وسیله ده چې افغانستان په دغه سیمه کې اساسي نقش لري که ګډ لید ونه لرو هر ډول اقتصادي وده مو نشي یو ځای کولی له کوم افراطیت سره چې مخ یو مرمۍ ورته ځواب نه وایي اساسي ټکی فکري لیدلوری ده یو شمیر څېړونکي او د پوهنتونونو استادان د لیدلورو د یو ځای کېدو او د فارسی دری ژبې د علمي ودې لپاره دغه ډول سیمینارونه مهم ګڼي د دغه سیمینار د جوړونکي کمیټې رئیس او د کابل پوهنتون د فارسی دری ژبې او ادبیاتو د پوهنځي استاد محمد حسین یمین له ولسمشر نه وغوښتل چې د مولانا بلخ په نامه یو مډال جوړ شي
زبان فارسی دری هم با همین خصلت
دوبل فارسی دری ژبه د همدغه خصلت جوړونې او د تمدنونو د ژبې په توګه نن د ټولنو پیژندنه په معینو وختونو کې د نړیوالې ټولنې د ژوند سره ډون کې او نام تو سوهان اړکړي چې دا سارو پاړې سیړنې وکړي د دغه ژبې د قیمتي او پراخو ادبیاتو په عمر یو زر سو کلونه تیریږي
چند صد سال می گذرد
دغه درې ورځنی سیمینار د هیواد د استقلال د سلمې کلیزې د نمانځلو په مناسبت جوړ شوی دی خان محمد سین ازادي رادیو کابل
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري اوس په راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي صفي الله ستانکزی ورته کتنه کوي
واشنگتن اگزامینر د افغانستان او پاکستان د سرحدي لانجو په اړه یو مقاله لیکلې ده خبرونه لیکلې د افغانستان د سولې د هڅو په دوام پینټاګن اندېښمن دی چې د امریکا د دوه ملګري هیوادونه به د نښتو په دوام سره د سولې په برخه کې له همکارۍ لیرې پاتې شي واشنگتن اگزامینر خبرونه د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان تازه رپورت ته اشاره کړې چې لمخې د افغانستان او پاکستان حکومتونو یو بل په سرحدي سیمو کې لترهګر وډلو په ملاتړ تورن کړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر ټولو ورستۍ سرحدي نښته سګ میشوي و چې په کې پاکستان ادعا کړې و چې له اویا تر اتیا تروریستان له افغان خاورې پر پاکستاني سرتیرو برید کړی پاکستان دغه برید په غبرګون پر افغان خاوره راکټي بریدونه کړي و چې په کې څلور افغان سرتیري وژل شوي وو د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم عمران خان څو وخت مخکې په خپل لیدنه کې په نورو مسایلو سربیره د پولو پر امنیت او په دې برخه کې په همکارۍ ټینګار کړی و. واشنگتن اگزامینر خبرونه د دیموکراسي د دفاع د بنسټ او د لانګ وار ژورنال مدیر مسول بیل روګیو په حواله لیکلي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې نښتې د دې لپاره کېږي چې پاکستان هیڅکله نه غواړي افغانستان یو قوي حکومت ولري. د روګیو په خبره د افغانستان قوي حکومت د پاکستان لپاره د یو ګواښ په توګه دی، په خاصه توګه هغه حکومت چې له هندوستان سره دوستانه اړیکې ولري. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکلي د دریو لکو افغان ځواکونو په شمول د څه باندې 15 میلیونه افغانانو برخلیک ډیر ژر د امریکایي مرکچیانو او طالبانو لخوا تر بحث لاندې نیول کیږي. د ورځپاڼه په لیکنه افغان امنیتي ځواکونو د داسې یو دولت لپاره په لومړۍ کرښه کې ځانونه په خطر کې اچولي چې خپل دښمن ته له حده زیات اهمیت ورکوي. نیویارک ټایمز لیکلي ځینې څارونکي په دې نظر دي چې افغان پوز تر اوسه ډیر کارنده نه دی تمام شوی او د فساد له موجودیت او د رهبرۍ په برخه کې لستونزو سره مخ دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په بدخشان ولایت کې د یو افغان پوزي عبدالکبیر رسولي په حواله لیکلي چې افغان سرتیري د ورځې 2-3 واره تر برید لاندې راځي او هر ورځې ګڼ شمیر په جنگ کې وژل کیږي. رسولی په حیرانتیا پوښتنه کړې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ دا څنګه خبرې روانې دي چې طالبان په یو وخت پر افغان سرتیرو بریدونه هم کوي. ډیلی ټیلیګراف رسپانی په خپل وروستۍ غاڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې روغتیایي خدمات د طالبانو له لوري د 20 کلینیکونو لټړل کېدو وروسته لګواک سره مخ دي. د سویډن کمیټې د طالبانو تر ګواخ وروسته په میدان وردګ ولایت کې د سیشن بپرس خپل لزګونه کلینیکونه وټړل. طالبانو وروسته له هغه د روغتیایي مرکزونو تهدید کړی و چې په دایمیرداد ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو په یو بریټ کې ځینې ډاکټران وژل شول. دوی د طالبانو درملنه کوله. ډیلی ټیلیګراف ورځپاڼه لیکلي میدان وردګ ولایت چې پلازمینه کابل ډیر لري نه دی، ډیره برخه د طالبانو لخوا کنټرولېږي.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دا د خبرونې په پاتې برخه کې نیمه نړۍ چې د خزو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي پروګرام دی خبريږي او همدارنګه کور کله پروګرام چې په ټولنیزو او اجتماعي مسلو پکې بحثونه او خبرې کیږي او ریدل شي. تاسو په رادیو سربیره زموږ خبرونه د انټرنیټ لاره هم په مستقیمه توګه اوریدل شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼه پاته ده. اوس هم د سیمې او نړۍ و مسله. امریکایي چارواکي وایي چې د خلیج په سیمه کې د اوبول لارې د ترانسپورت د خوندیتوب لپاره جدي هڅې کوي. د امریکا د پاوز یو جګپوړي کمانډان پرون په سعودي عربستان کې ویل چې د ازادي بیړۍ چلونې د حق ته تضمین لپاره له خپل متحدانو سره په خبرو بوختي. اسمت ساروانی په اړه تفصیل لري.
په خلیج کې له یو شمېر حمله وروسته چې د تورګوتې ایران ته ونیول شو، د امریکا د قواو مرکزی کمانډان کیند مکینزی پرون پنځشنبه شمنه وکړه چې د خلیج په ستراتیژیکو اوبو کې به د سمندري امنیت د خوندیتوب لپاره جدي هلې ځلې وکړي. مکینزی د سعودي عربستان پلازمینې ریاض ته نږدې په شهزاده سلطان هوایی اډه کې خبریالانو ته وویل چې دوی حاضر دمه په منځني ختیځ کې د آزادې بیړۍ چلونې د حق د اهمیت په اړه له نړیوالې ټولنې سره په خبرو بوخت دي. د همداراز وویل له خپلو متحدانو سره سخت کار کوي څو یوې داسې حل لارې ته ورسیږي چې له دې سیمې څخه د تیلو او نورو حساسو ضروري شیانو آزاد تګ راتګ ممکن وي. د امریکا د قواو مرکزی قماندان دا څرګندونه داسې وخت وکړي چې د دغه هیواد لوی رئیس جنرال جوزف دانفورد تیرونه وویل متحده ایالاتونه د واشنگتن او تهران ترمنځ د ترینګلو اړیکو په اوج کې غواړي چې په خلیج کې د بیړیو د آزاد تګ راتګ د تضمین لپاره یو ائتلاف جوړ کړي. د خلیج په سیمه کې کړکیچ په وروستیو اونیو کې ډیر زیات شوی. امریکا پر ایران تور لګوي چې په دې سیمه کې د تیلو پر بیړیو غنې حمله کړي او تهران د امریکا یو بی پیلوټ الوتکه وښتې ده. د نړۍ درېمه برخه تیل د خلیج له اوبو څخه تیریږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تیرمیاشت وویل هیله لري چې د متحده عربي امارات او سعودي عربستان په ګډون به تر 40 ډیر هیوادونه د سمندري ترانسپورت امنیت لپاره په شریکه کار وکړي. مکینزی وایي چې د امریکا متحده ایالاتونه له خپلو نږدې متحدانو سره په دې غور کوي چې د هرمز تنګي په شمول په ستراتیژیکو اوبلارو کې آزاد ترانسپورت یقیني کړي. د سی این این دا راپور تایید نه کړ چې غنی د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ حکومت غواړي چې سعودي عربستان ته 1500 سرتیری واستوي څو ایران ته زور وشي. امریکا د می پمیاش کې اعلان وکړ چې د ایران د ګواښ په وړاندې منځنی ختیځ ته 1500 پوځیان لیږي. د امریکا د قواو مرکزی قومندان سعودي عربستان ته یوه ورځ وروسته له دې سفر وکړ چې کانګرس پر سعودي عربستان او نورو متحدانو د 8 میلیارد و 100 میلیون ډالرو په ارزښت د وسلو د پلورلو خلاف رایه ورکړه، خو ګمان کیږي چې ولسمشر ترامپ د کانګرس دا پریکړه ویټو کړي.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستان زموږ غږ له آزادی راډیو نه اورئ. 8:30 بجې کیدونکې دي. یو وار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د افغانستان د پاره د سویډن کمیټه هیله څرګندوي چې په میدان وردګ ولایت کې به د دې کمیټې د کلینیکونو فعالیت سر له سبا پیل شي. دغلته شاوخوا 240 روغتیایي مرکزونه د تیرې سې شنبې د ورځې راهیسې وسلوالو طالبانو تړلي وو چې ویل کېږي په زرګونو کسان د روغتیایي خدماتو څخه بې برخې شوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت د ټینګولو ډاډ ورکړی. حمدالله محب پرون د پروان ولایت د سفر پترس کې ویل حکومت هڅه کوي چې د ولسمشرۍ انتخابات په شفاف او خوندي ډول ترسره شي. د سلواکیا پولیس وایي د افغانستان د نجونو د لومړني ارکستر د هغه څلور غړو د موندلو لټه کوي چې په یو فستیوال کې لګړون وروسته له خپل هوټل بې درکه شوي دي. دا اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې د وچې میوې لپاره د یو لوی مارکیټ د جوړیدو چارې په داسې حال کې پیل شوې چې اورزګان ته تللې ډېرې لوی لارې د طالبانو له ګواښ سره مخ دي او ځینې یې تړلې. د امریکا متحده ایالاتونو د بشري حقوقو د سرغړونې او فساد په خاطر د عراق پر دوو پخوانیو والیانو او دوو نورو سختدریزو مشرانو بندیز ولګاوه. او د ازبکستان د پخانی ولسمشر اسلام کریموف لور ګلنارا کریموف والا مابس څخه په امبولانس کې وړل شوې. دا خبره د کریموف وا مدافع وکیل پرون په یو ټویټ کې کړې. دوستانو خبرونه ملازادی راډیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل او همدارنګه په دې خبرونه کې د نورو خبري مطالبه تفصیل زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ. که زموږ ویب پاڼې ته ورشي هلته زموږ خبرونه، ریپورټونه او نیوز پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شئ. د خبري مطالبه برخه په همدې ځای پای ته رسوو. راځو نیوز پروګرامونو ته. نیمه نړۍ پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی مه هیروئ.
نیما نړی
د مجبورات خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کی
تل اسکلانې د انجلیل پر تکل سوی ده
تر مستریکه چې میز دکړه کړي زه د افغانستان د خزینه
د خزول لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی
دا ازادي رادیو درنو وريدونکو سلامونه. آیا انجونی د خپل کوژدې د فسخه کېدو او دوام ورکولو پریکړه کولای شي؟ که چیرې انجونی د ځینو ستونزو له امله خپل کوژدې فسخه کوي پایلې به یې څه وي او د دې ستونزې د حل لارې څه دي؟ په افغانستان کې که چیرې یو نجلۍ یو هلک سره کوژده کوي نو تر ډیره له هغوی د انتظار کیږي چې دغې اړیکې ته له ټولو ستونزو او نیمګړتیاو سره دوام ورکړي، خو که نجلۍ دغه اړیکه فسخه کوي نو له نیوکو، پیغورونو او تاوتریخوالي سره مخ کیږي.
کله چې کور ته راځي ما هم وایي، اولادونه هم وایي،
خو خلاصه ورځ به په جنگ تیرېدله.
هغه تورونه لګول چې دا جنۍ غلطه ده، د کې کم ضرور کم خبره شته.
دواړه حق لري، یو د بل سره چې نکاحي وتړي او دغه مسواده رد
او دا هیڅ کوم اساسي مشکل نه ایجادوي دواړو طرف ته.
په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غنی یو راپور برابر کړی. د خبرونې په ورستۍ برخه کې د دې مسلې د روحي او رواني اغیزو په اړه لای وی راپور هي سره مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته وښی.
کلاله دا سنجلی یا خزی سره مخ شوی یی چې د کوژدې په وخت کې د دې اړیکې دوام ته رضایت نه لري، ژوند یې تریخ تیریږي، خو له ټولو ستونزو او نیمګړتیاو سره بیا هم دوام ورکوي، واده کوي او له دغې اړیکې له ستونزو ډکه یوه کورنۍ رامنځته شي چې د میندو او پلرونو سره سره د ماشومانو ژوند هم پکې په ناخوالو او تاوتریخوالي کې تیر شي. ایول هم دغو ښځو څخه 9 کلنه ستاره ده. هغه وایي له کوژدې یې لا یو کال نه و تیر شوی. شوی چې پوه شوه کوژدن یې نشه یي توکي کاروي. له هغه ورځې د خپلې کوژدې د فسخه کېدو په فکر کې شوه، خو کورنۍ یې ورسره ونه منله او مجبوره شوه دغه کس سره واده وکړي. نوموړې وایي تر واده وروسته یې مېړه د دې د سرو زرو بنګړي او د کور ځینې وسایل هم د نشه یي موادو د پیدا کولو لپاره خرڅ کړي، او هر کله چې کور ته راځي نو دا او ماشومان یې له وهلو او ټکولو سره مخ کوي.
زه خپل مور او پلار ته مې وویل چې دا نامزدي زه فسخه کوم، هغې راسره ونه منله. وایي خلک به څه وایي، شرم ده بد ده. بیا ما ورته ډېر وژړل چې خیر ده مورې داسې ونه کړې، خو د ما یې ونه منله. وایي باید واده وکړې. وایي چې بیا به واده که بیا بستم شی ماشومان بده چې نوې میواده وکړو، هغه ټول شیان خرڅ کو. معتاد ده اوس کله چې کور ته راځي ما هم وایي، اولادونه هم وایي. زه د خپل ژوند ته جیګرخونه نه یم، خو د اولادونو ژوند ته مې ډېر جیګرخونه یم چې دوی ژوند بسه کېږي.
ویل کېږي چې کوژده یا نامزدي هغه مرحله ده چې هلک او نجلۍ یو بل ښه وپېژني او کورنۍ یې له یو بل سره اشنا شي، تر څو تر ارزونې وروسته د واده کولو تصمیم ونیسي. په دې وخت کې که د دواړو تفاهم رانغی او دې نتیجې ته ورسېدل چې ګډ ژوند به یې ستونزمن وي، نو دواړه لوري کولی شي دې اړیکې ته د پای ټکی کېږدي. خو دلته که نجلۍ د واده کولو لپاره زړه ښه نه کړي او خپله کوژده د ځینو ستونزو، عیبونو او نیمګړتیاو له کبله فسخه کوي، نو ټول ورته په بده سترګه ګوري. غونچه د هغې نجلۍ مستعار نوم دی چې د کوژدې له دورانه یې پرته له ترخو خاطرو او تاوتریخوالي بل څه په میراث نه دي وړي. دا وایي اووه کاله یې د کوژدې له فسخه کېدو تیریږي، خو تر هغه وروسته یې د خلکو پیغورونو او تهمتونو له کبله ژوند ډېر تریخ شوی دی.
کله چې ما هغه ورځ شینخوري وه، بعد له دې چې شینخوري زما خلاصه شوه، راغی ډېرې خبرې راته وکړې او زه اته یې په سوکې ووهلم او زه ډېره خواشینه شوم. او کله چې مور ته مې وویل، مور مې راته وویل واده نه ده چې داسې حالتونه پرې راوړې، نو که دا واده وکړې چې د دې ژوند نه به ته څه شی جوړ کړې. ورځې په ما تورې شوې، زه نه پوهېدلم چې زه څنګه خپل دا ژوند ته ادامه ورکړم. دا چې پلان تصمیم ونیو چې باید جدا، ټول خلکو زیاتره خپلوانان به ډېر خبر کړو، دا به نو بل چا سره جوړه، دا به بعد جلی وه. اته د موږ خپلوانان چې اوس راشي تنې ورکوي، مور ته مې چې دا لور د اتمن خرابه جلی وه چې یعنی خوشې کړه. ډېر نږدې خپلوانان هم دي چې راځي مخامخ ما ته ډېرې تنې راکوي. خویندې نوم مې بسته، فامیل نوم مې بس.
د کوژدې فسخه کول او دوام ورکول ډېر کله د نجونو لپاره له ننګونو او سرخوږي سره مل وي، خو د هلکانو لپاره تر ډېره عادي چاره برېښي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی نرګس د خپلې یوې کلیوالې کیسه راته کوي چې پرته له رضایته یې کوژده شوې وه، نو ځکه یې تر یوې مودې وروسته فسخه کړه. خو تر هغه وروسته په نجلۍ پسې هیڅوک هم په مرکه نه دي راغلي، خو هلک بل واده کړی او ګډ ژوند یې پیل کړی دی.
نو هغه نامزد شوی وه، هلک یې لیدلی نه و، نه یې د هلک کورنۍ سره د پلار یې کوم شناخت و. خو نو چې جنۍ هلک سره داسې کتلې یا په موبایل کې خبرې کړې، نو دغه جنۍ په پوه شوي چې دغه هلک نارمل نه دی. دا په هر قسم فساد باندې اخته و، هر رقم لکه چارج دی و که پوډر دی و که شراب دی و که هر شی دی، دغه په ده کې و. نو دغه نامزدي ورته فسخه کول، هغه چې خلاصه کړه، یعنې خلکو به د جنۍ باندې ډېر کورونه لګول. خو جنۍ بیچاره به دومره ده مجبوره وه چې دغه د خلکو د نیوکه او د خلکو پیغورونو تانو دغه کړه چې جنۍ ویل کاشکې مغه پوډري یا هغه متاد هلک سره مواده کړی نه چې دغه تانی وغه مې اورېدلی وې.
ځینې کسان بیا په دې اندي چې له یوه لاسه ټاک نه خیژي. ځینې وخت نجونې هم له کوچنیو نیمګړتیاو نه تیریږي او خپل ژوند له ګڼو ستونزو سره مخ کوي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي فرشته زمانځی وایي دا چې نجونې د خپلې کوژدې تر فسخه کېدو وروسته زیاتې زیانمنېږي، نو ځکه باید ځینې ستونزې وزغمي.
د نجونې په ډېرو وړو وړو بهګیرویو باندې هم خپل آینده ژوبلي وي، هم د بل چا آینده، ځکه چې دی په یوه وړه ستونزه باندې نامزادي فسخه کوي. دا باسي دي.